ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې د هغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی؟ د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په هکله وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوسته کې په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره وو. نن ورځ درس همدومره پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسول دی. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوستر اخرنی شی بور سره مل او سي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کيو او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه شو، د تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې ترڅنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوښېده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په خړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه په سولیز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د هدف یا اراده چې وه، هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودی، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوښېدل. د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکړي او دی د احمد شاه بابا په نامه باندې یادېدی. بالاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې، چې د اوولس سوه درویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی وو. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسېد او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمور شاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1902 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سین سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزی د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله هم په 1902 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي وو هغه ټول بندیان کړ او په 1902 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړ. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د زمونو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذه خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خپس و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنې شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري له خوا نیول کېږي او د ړوند کېږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کېږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسېږي او د دې سره شاهزاده محمود وخت رسېږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کېږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کېږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه و د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لاره اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخامخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن سو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې دې څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د دورو شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال وو. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو چې دی لومړی غواړي د سدوزیو تر منځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي چې بیا د دغه سیاست څخه دوی ګټه واخیسته د سدوزیو ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخیستله او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و د دوی پام دی تر ګرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لاره ځي نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کیږي هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه لخوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو لخوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي. د همدغه پاتونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاتونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای نو دلته د واکمنۍ ختمیږي شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي د راځي بالا حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ استاذ د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق باندې وپوهیدلو. په دې هیله چې استاذ د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلې لی نامه سلامونه ونی کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را اخرنی شي ور سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو تیره ورځ د نور د مختلفو هیوادونو د تمدنونو په حق معلومات لاسته راوړل، د هر هیواد تمدن مو وپیژندې، د چې هغه تمدن څه ډول چیرې او د کسانو لخوا رامنځته کیږي او بنسټ ایښودل کیږي او خپل هیات څه ډول یو تمدن په دې حقله موږ معلومات لاسته راوړل. نن ورځ راځو د هند تمدن سره آشنایي پیدا کوو او تر څنګ یې د چین تمدن هم پیژنو. نو د نن ورځې لومړنۍ موضوع مو د هند تمدن په حقله ده. راځو خپل درس پیلو. هند په آسیا کې د تمدن د پیدایش د لرغونو مرکزونو څخه ګڼل کیږي چې هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپل غیږ کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي. یعنی د هند سیمه داسې یوه سیمه ده چې هلته ډېر مدنیتونه منځته راغلي دي، ډېر علوم او مذهبونه روزل سوي دي او د ډېرو پخوانیو لرغونو مرکزونو څخه شمېرل کیږي. 1500 کاله مخکې تر زیږدیزه وړاندې آریایان هند ته کډواله سول او د دراویدی اقوام یې چې د پرمختللې تمدن درلودونکي و هغه د ځان تابع کړل. یعنی کله چې دوی هند ته راورسېدل او په هند کې دوی خپل ژوند شروع کړ، نو د دراویدی قومونه دغه مال چې په هند کې شتون درلوده او هغه پرمختللې تمدن درلودي، دغه آریایانو دغه خلک تر خپل تابع د ځان تابع کړل او آریایانو هند ته بیا د راتګ څخه وروسته د کاس یا طبقاتي سیستم رامنځته کړي چې مثلا طبقه جوړ کړلې او دغه ویش یا دغه طبقاتي سیستم چې دی رامنځته کړی و د څلور طبقې درلودي چې یو یې د روحانيانو طبقه و، بلې د جګړمارانو طبقه و، درېمه یې سوداګر او د کروندګرو طبقه و، څلورم یې هم د کارګرانو طبقه و. چې د روحانيانو طبقه ته برهما ویل، د جګړمارانو طبقه ته کشتاتریان او د سوداګر او کروندګرو ته به ويستا او تر څنګ یې کارګرانو ته سودرا ویل. د هغه څلورې طبقې دي چې آریایانو په هند کې دغه طبقه رامنځته کړلې او دغه طبقاتي سیستم یې جوړ کړی. آریایانو په هند کې واحده واکمنۍ رامنځته نه کړه. یعنی کله چې دوی هند ته راورسېدل، دوی په هند کې یوه داسې واکمنۍ چې هغه د ټول هند سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو مرکزي واکمنۍ رامنځته نه کړه. هرې قبیلې د ځان لپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړی و او په هغه کې میشتول چې بیا په پایله کې دغه مرکزي واکمنۍ نشتون بهرنیانو ته دا زمینه برابره کړه چې پر هند باندې حمله وکړي. هخامنشي واکمن داریوش هم د هند شمال طرف یې فتح کړی، خو د سکندر په واسطه بیا د هخامنشیانو د منځتلو سره بیا د هند شمال د یونانیانو لاسته ورغلی او د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چندراګوپتا د یونانیانو په وړاندې پاڅون وکړ. یعنی کله چې هخامنشي واکمن داریوش د هند شمال سیمه نیسي، نو بیا کله چې سکندر د هخامنشیانو واکمنۍ د منځه وړي، په دې وخت کې د شمال دغه برخه چې د داریوش د واکمنۍ دیوه دغه سیمه د یونانیانو په لاس کې ورزی او یونانیان پر هغه سیمه باندې واکمن کیږي. چې بیا د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چې چندراګوپتا نومې دی هغه راولړیږي او د یونانیانو پر ضد باندې پاتون کوي او د هغوی څخه هند نیسي. په لاندې وخت کې هم ځایي واکمنیانې یا هغه سیمه ییز واکمنۍ چې هغه مهال شتون درلودي هغه سره یو موټی کیږي او دوی یو قوي او ځواکمنه واکمنۍ رامنځته کوي چې هغه واکمنۍ یا هغه امپراتوري بیا د موریایانو په نامه یادیږي. چې د دغې واکمنۍ د مشهور واکمنانو څخه یو هم اشوکا و چې دی د دغې واکمنۍ واکمن و او په تاریخ کې هم ډېر شهرت درلودي. د موریایانو څخه وروسته بیا په هند کې د ګوپتا واکمنۍ منځته راغله چې څو پیړۍ بیا هماغه واکمنۍ دوام وکړي. دا د دوی د امپراتوریانو یا د دوی د واکمنانو په حق لوه چې کومي واکمنۍ په دغه سیمه کې یا کومي امپراتوریانو په دغه سیمه کې واکمن و. راځو د دین او عقیدې برخې ته. د تاریخي حقایق او د سیمي ديني عقایدو په نظر کې نیول سره د یو الله جل جلاله عبادت کول د انسانانو په ديني تاریخ کې یو ډیر مهم اصل دی چې د خدای جل جلاله څخه پرته د نورو شانو عبادت کول او د سیمي لارې څخه انحراف او دغه یو ډول بیلاری ده چې د همدغه انحراف پر بنسټ باندې د آریانو مهاجرت څخه مخکې په هند کې د حیواناتو او طبیعت منځنۍ کوله چې دوی د ځان لپاره لوی او غټ خدایان درلودل، د اور د خدای په نامه او همدارنګه د باران خدای چې اګنی د اور خدای و او اندیرای هم د باران خدای و. په لرغوني هند کې ډیر مختلف دینونه رامنځته سوي دي چې د هغو څخه یو هم برهمن و. برهمن دین دولت د خدای مقام ورکوي، یعنی هغه کس چې په دولت کې لوړ پوړی و یا ډیر ځواکمن و هغه به دوی د خدای مقام هغه ته ورکوه او پاچاهي هم سپېڅلی بلی. په شپږمه مخزېږدیزه پیړۍ کې بیا په هند کې د بودا دین منځته راغلی او دغه دین هم د اشرافو د ملاتړ څخه برخمن سو او ډیره پراختیا یې وکړه، ډیر پرمختګ یې وکړ. د علومو، د علم، هنر او د معمارۍ په برخه کې هم د هند خلکو ډیر پرمختګ کړی و، خصوصا په ریاضي او طبابت کې ډیر پرمختګ کړی و. د یو څخه تر نو پورې اعداد، اشاریه سیستم او داسې نور هم هندوانو رامنځته کړي دي یا د هندیانو په واسطه رامنځته سوي دي. هندیانو د اړتیا د مخې بیا جشن او د قرباني ورځې ټاکلې وې. د همدغه عمله بیا دوی نجوم ته ډیر پام اړولی و. په لرغوني هند کې هنر او معماري هم پراختیا کړې وه. د بودایي دین د پراختیا سره سم، یعنی په دغه هیواد کې چې کله بودایي دین رامنځته کړي او بیا دغه بودایي دین پرمختګ کوي، په دغه وخت کې د هند په سیمه کې یا په هند کې ډېر شمېر عبادت ځایونه هم جوړیږي چې هلته دوی خپل بوتان جوړوي او دوی د خپل بوتان عبادت کوي. سربیره پر دې د واکمنانو لپاره ډېرې شایستې او غټې ماڼۍ هم جوړې سوي وې چې د هغه پاتې شونو تر دې مهاله هم شتون لري او په هند کې د هند او معمارۍ د پرمختګ نمایندګي کوي. د هندي هنرمندانو څخه یو هم د یو مهم کار د مجسمو جوړول و چې هغه د بودا او هندي خدایانو لپاره د لرګو او ډبرو څخه مجسمه جوړول چې بیا د خلکو د خوا څخه د همدغه مجسمو عبادت کړي. دا زموږ استاد معلومات و د هند تمدن په حقله، د هند تمدن په حق له پوهیدلو، د هغوی د دین، د علم او هنر په اړه معلومات لاسته راوړل. راځو د چین د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی او دا هم د نړۍ د لرغونو تمدنونو څخه یو تمدن دی چې د چین تمدن د هوانګو د سیند پر غاړه کې رامنځته سوی دی چې هغه ډیرې شیرازي او شنې ځمکې درلودې او خلک یې هم په کرهنه باندې بوخت وو. په پخوانی چین کې لومړنۍ واکمنۍ په 1500 مخزېږدیز کال کې رامنځته سوې ده چې دغه واکمنۍ د شانګ په نامه یادیږي. یعنی لومړنۍ واکمنۍ چې هغه په چین کې رامنځته سوه د شانګ واکمنۍ وه چې په 1500 مخزېږدیز کال کې رامنځته سوې وه، او د دې تر څنګ د خط او کلیز رامنځته کېدل، د چین لوښو جوړېدل هم د شانګ د دورې د مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي. یعنی دغه د شانګ په دوره کې خط، کلیزه او چین لوښي جوړ سوله. دویمه کورنۍ چې بیا په چین کې رامنځته سوه هغه د چو په نامه یادیږي، یا د چو کورنۍ. په لرغوني چین کې خلک د اسمان، ځمکې او د خپلو نیکونو عبادت یې کوي. د پخواني چین دوه ستر یا دوه لوی دینونه د تاو ان او کنفیوسیس عقاید دي چې د دغه دینونو د نظره انسان او طبیعت یو د بر سره ډېر نږدې دي او یو پر بل باندې اغیزه کوي. د تاو دین د ساده ژوند ښېګڼې او پر خپلو غوښتنو باندې سترګې پټول تبلیغوي. یعنی په دغه دین کې دوی دا تبلیغ کوي چې انسان باید ساده ژوند ولري او پر خپل غوښتنو باندې، هغه غوښتنې چې دی لري پر هغه باندې باید سترګې پټې کړي او یو ډیر ساده ژوند ولري. د کنفیوسیس دین بیا د ټولنې سره د اړیکې د پیدا کولو او د انسانانو ترمنځ د اړیکو د لودلو باندې ټینګار کوي چې انسان او ټولنه باید د یو بل سره اړیکه ولري. او پر دغه څه باندې دغه دین ډیر ټینګار کوي چې دغه دین د پخواني دودونو، مشرانو، پلرونو، نیکونو او د کورنۍ د یووالي په درناوي باندې هم تاکید کوي. د هم په واکمنۍ کې بیا د یهودان دین دغه هیواد ترغلی نه سره لدی چې دغه په دغه هیواد کې دوا ستر دینونه و بیا د هاند وکمنې په دوره کې بیا د بودایی دین دغه هیواد ترغلی او ډیر پیروان پیدا کړل د چینایانو په کلتوري ژوند باندې هم اغیز وکړ د چینایانو لیک دود چې و هغه به د هیروګلیف په څیر باندې یو پخوانی لیک دود دی چې دغه لیک دود د چینایین په د چین په وکمنی کې معیاري سوی دی او په ټول چین کې بیا هغه رواج پیدا کړي تر دې مهاله هم کارول کیږي دغه لیک دود بیا ورسته په نورو هیوادونو کې هم خپور سو او د جاپانیانو کوریایانو ویتنامیانو د لیک دود بنسټ هم کې شو دی یعنی د جاپانیانو د کوریایانو او ویتنامیانو لیک دود چې دی هغه هم د همدغه لیک دود څخه اخیستل سوی دی او په لرغونی پیړۍ کې لیک د هډوکو او لرګي پر مخ باندې کشل کېده ځکه هغه مهال کاغذ نه و زیاتره خطونه چې لیکل کېده په همدغه هډوکو او لرګي باندې کشل کېده بیا په لومړنۍ میلادي پیړۍ کې په چین کې کاغذ جوړ سو او دا یو ستر انقلاب یې رامنځته کړ چې خلکو ته پوهه هم ډېره ورسول د دې ترڅنګ زیاتره نثرونه د قصیدو کتابونه تاریخي آثار هم ولیکل سول او د شعر په برخه کې هم ډېر پرمختګونه رامنځته سول د دې ترڅنګ چې نایانو د نجوم ریاضیاتو جغرافیه په برخه کې هم ډیر پرمختګ کړی وو د چو په واکمنی کې د بیلابیل ایالتونو لپاره نقشې جوړې سولې د هیواد د جغرافیه په حق له هم ډیر معلومات ترلاسه سول او چینایانو د زلزلې په اړه معلومات درلودل د زلزلې د معلومولو لپاره هم یو اعلی رامنځته کړی و چې د دې ترڅنګ دوی د اوسپنې په مقناطیسي ځانګړتیاو باندې هم پوهېدل او وروسته بیا دوی قطب نما یا لوری ښودنه جوړه کړه چینایانو د انسان د اناتومي په برخه کې هم ډېره پوهه درلوده په یو شمېر ناروغیو په یو شمېر د هغو په درملونو باندې هم پوهېدل چې دا د دې نمایندګي کوي چې د چین د چو د واکمنۍ په دوره کې یا په دغه چین هیواد کې علم صنعت او هنر څومره پرمختګ کړی و دلته معلومیږي چې د بیلابیلو علوم سره دوی آشنایی درلوده د ډیر مهم سیزونه رامنځته کړه مثلا په چین کې کاغذ جوړ سو د زلزلې په اړه دوی معلومات لاسته راوړل د زلزلې د معلومولو آلای جوړ کړل د دې ترڅنګ قطب نما د اوسپنې مقناطیسي ځانګړتیاوې او نقشې هم په دغه هیواد کې یا په دغه دوره کې جوړ سو د دې ترڅنګ د اناتومي په برخه کې هم موږ ویل چې دوی ډیره پوهه درلوده د زینو ناروغي سره دوی آشنا و د هغو په درملنه باندې پوهیدل او دغه ټول موضوعاتو اړوند دوی معلومات درلوده په لرغونی چین کې هنر او معماری هم ډیره وده کړې و یعنی د علم ترڅنګ په هنر او معماری کې هم دوی پرمختګونه درلوده د چین په شهرونو کې زیاتره ماڼۍ او عبادت ځایونه هم جوړ شوي و د چین ستر دیوال چې دی د هغه د پخوانی وخت به باندې د مهارت یو ډیره څرګند او معلومه یا ښکاره بیلګه ده چې د چین ستر هیوا چې دی هغه په نړۍ کې ډیر شهرت لري او ډیر تاریخي اثر دی چې دغه دیوال د آرام سمندر د غاړو او د مورګو څخه شروع کیږي د طب په سرحدونو کې پای ته رسیږي دغه دیوال چې وو د شیهوانګ تی د امپراتور په امر سره په شلو کلونو کې جوړ شو او دغه دیوال لوړوالی چې وو هغه 1.5 متر دی پراخوالی هم په همدغه اندازه دی او داسې ویل کیږي چې کله به کوم کارګر نه جوړ کېدی یا کوم کاریګر د کار کولو په وخت کې مثلا هغه مړ کېدی بیا به دوی په دغه دیوال کې شخوي چې دغه دیوال د پاس په هر سل ریکی بیا یو امنیتی پوسټر هم جوړ شوی ده چې دغه ځنګړتیاوی دغه هیوات دغه هیوات دغه دیوال ته ډیر شهرت ورکړی دی او په نړۍ کې یو ډیر د برما یا افتخار ډک تاریخي آثار دی نو درنو سکونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د هین او د چین د تمدنونو سره مو آشنایی پیدا کړه او معلومات مو لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي د نن ورځې درس په پر همدې ځای پای ته ورسوو ترڅو کې درس پوری کاسی ټول په لویه مهربانه لب رب سپارم شو وخت ولري خدای مو ملسه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 3 1 1
خود میں خورے سرگے دیوال جنگاوے gulsana me gulsana me gulsana me gulsana me gulsana me gulsana me chizate ukram to rostal ko dida nu na vaira oza o gulsana me yar de buli roza o gulsana me yar de buli roza bulale tarna ka dar kam lewa nai wai pama in grane palora titka shin khale bulale tarna ka dar kam lewa nai wai pama in grane palora titka shin khale wai pama in grane palora titka shin khale جنان میا دوا دسرو شنڈ دپا سسر پیسوان میا دوا چاہت کی رات ویچ جنان میا دوا دسرو شنڈ دپا سسر پیسوان میا